السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12م ټولګي د زرګونه فارغ نجونې په برخلیک پریښودې. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی زنو حقو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستان دغه هیواد ته وغواړي. زینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لکتر لګه دو بیلګو یادونه کړي ده. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت راوستلی. د راپورونو له مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغلته دو افغانانو لخپلو دو خزو سره ژوند پیل کړی دی. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی لخپلو دو خزو او نه ماشومانو سره ژوند کوي او په بل کور کې بیا بل افغان وسی چې یو خزه په همدې کور کې او بل خزه په یو جلا کور کې میشت شوی ده. په جرمنی کې لوی د ډیرو خزو لرل ناقانونه دی. اوچاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 1,000,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچاد خبره پر خپل ایکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه رسېدو په صورت کې به لږ تر لږه 15,000,000 افغانان په ګڼو برخو په تیره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لکتر لګ درې تنه عمله یې وژل شوی. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوی کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دي. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړي هلیکاپټر د احتمالي تخنیکی نیمګړتیا له امله لویدلې. پاکستان تر دې مخکې هم د هوایي ځواک الوتکې را لویدلې چې اکثره یې روزنیز دورو کې په کار بوخته وي. تیر کال اگست میاشت کې په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر په لویدو سره د یو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړی دی. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 240 ځله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. مظاهره چند د خلکو د راټولېدو لپاره خپلې ویډیوګانې فیسبوک او نورو شبکو ته پورته کوي. په ایران کې اکثره ټولنیزې شبکې او ویپاڼې د فلټر ماتونکو یا وی پی ان سافټویرونو پرته نه خلاصيږي. د صرف شارت سرګری پاڼې د راپور په اساس په نړۍ کې 90 هیوادونه په انټرنیټ محدودیتونه لګوي چې 15 په آسیا کې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هله کي چې راتلونکي کال نجونو ته هم دغه ازموینه کې ونده ورکول شي.
وقتیات مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم تر لاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی، مګر کله چې خزه تعلیم تر لاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لزدا کړو یوې محرومي افغان جلې سلګونه نور نجونو ته د انلاین زده کړو زمينه برابر کړي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د پی یو او پی دوه ویزو متقاضیان وایي د دو کلونو په تیریدو لا هم به برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نکاو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کاو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
د کرکټ په آسیا جام کې نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ یو روزونکی وایي
We are the not team like
هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو هغه څنګه ده موږ په همدې ورستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړی دي
که تر پای مو ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدل شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هله سرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لری شي او هغوی هم پر راتلونکو کانکور کې برخه واخلي محمود دا خبره بیګال ازادي رادیو سره په وزنګړې مرکه کې وکړه محمود وایي ځوانان باید د ذکرو په برخه کې ډیر جدي ووسی طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د دولسم ټولګي زرګونه فارغ نجونې به برخلیک پرې خودي خبرونه د هلکانو د کانکور نتایج خبره کړل تفصیل له محمد صادق رښتینی اور
د فراه ولایت وسیدونکو محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلې دي هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې
له یو لسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساينسي مضمونونه خز دکول او له دولسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو ځکه هغه ژر هیریږي طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه د ورځې 14 ساعته درس ملوسته
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملې دلې له ډېره وخت ارمان وو محمود هله څرګند کړ چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لري سي څو هغه هم وکولای سي د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي
وخت یک مر تحصیل میکنه او فقط
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستي سړی دی مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي نو موږ غوښتنه کوو چې د خزینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي کنن موږ خزینه ډاکټرانی خزینه خوونکي او خزینه انجنیرانی نه لرو ټولنه به په ټپه ولاړه وي
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالوي کې له ګډون څخه مناسب وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولې وو خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل شو د دولسم ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی مال وړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم خو وینم چې زموږ پر مخ لاري وتړل شوې بیا هم پلټنه کوم کوخ کوم زده کړه کوم زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما आवाज اوري هیله کوم چې موږ ته نوري لاري پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو بنجلې د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مسوته 2018 تنه محصلین منل سوي د طالبانو تر واکمنۍ ورسته دوی لښ پژم ټولګي څخه پورته انجنې شونځي ته لټلو مان کړي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنو پر تاګ بندیز ولګاوه سره لدی چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنو او شوزو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په رستوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنې کې شونه او روزنه د شوزو او نارینه لپاره مساوي حق وباله خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي
و موریدل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه ولایت اوسیدونکو د غوښتنه کوي چې نجونو ته د هم پر راتلونکو کانکور کې د ګډون زمينه برابر شي بل لورته لزدا کړو یوې محروم انجلې له خونځي د پاتشو نور انجونو لپاره د زدا کړو یو انلاین پروګرام پیل کړی دی د تغییر پر لار انجونې په نوم د دې پروګرام مسولان وایي د دې پروګرام له لارې شپک سونجونو ته د زدا کړو زمينه برابر کړي دا چې څنګه تفصيله په دې راپور کې اور
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا تانستم
روبینا عزیزی نومیگی او د طالبانو لوري لزدکو به برخی شوی. روبینا وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نور انجونو په همکاري لخوانزي منشوي انجونو ته د زدکرو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکرو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزدکرو پات انجونې د زدکرو نورو آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته ور وپیژني. روبینا چې اوسمهال پاکستان کې کډواله ده ازادي رادیو ته ویل چې اوسمهال شپږ سو انجونې د دې پروګرام له لارې زدکړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخت
افغانستان کې د نوړ شرایط او عمل از موک ډیری فعالیتونه آنلاین دی. موک عکاسي، لیکوالي، انزورګری او نور بیلابیلو برخو کې آنلاین ټولګي لرو او تر اوسه توانیدل یو چې شپږ سوه هغه نجونې چې ایران، پاکستان او نړۍ نورو هیوادونو ته کډوالې شوي او لزده کړو پاتې دي په دې پروګرام کې شامل کړو.
هم کړم
د دې پروګرام لاله د بهرنیو او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو تزدکړي ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوانجونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنو پروګرام کې زینې شامل زکونکو وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی تری راضي دي. زلفا محمدی د دې پروګرام یې زکونکو آزادۍ رادیو ته ویل
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله خو کله چې لدی پروگرام سره یوځای شوم نو د نورو جنو فعالیتونه می ولیدل. د هغوی انګیزه می ولیده نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او لدی رو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
مثبت داشته.
زهرا مقدم هم چې د طالبانو لخوا له خوانزی را ګرځول شوی په دې مرکز کې د انزورګری، لیکوالۍ، د شعر، د کلمی او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحال هستم از یکی تانستم.
خوشحال هم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندی وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بدیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي په رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خاکله ازادي رادیو نوري اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې د پی 1 او پی 2 کیسونو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی کیسونو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو د ډېرېدو له امله پرون اعتراض کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی 1 او پی 2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لزګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبه په ورځ په یو سرپټی ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپلو مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو اما موږ ته څوک قناعت بخشه جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت
آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بله کیس لرونکې زرلخته په پاکستان کې د خپلو ستونزو کیسه داسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کیږي نو وخت یې ورته ښودل کیږي، خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی تر څنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدیدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتیدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آسیا کپ کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپی لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپل نننۍ لوبه په لوی توپیر سره وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپل اوله لوبه د شنبه په ورځ پر بنگلاديش وبایلوده. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د بنگلاديش پر وړاندې ترماتي وروسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکنی تل ټیم سریلانکا سره مخ ده. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې او د افغانستان په وړاندې برای به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکنفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وتلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي که افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړي، باید د سریلانکا ټیم د لږ تر لږه 15 منډو په توپیر آوټ کړي، یا که برعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وتلو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش سره ماتې وروسته خبریالانو سره غږېده، له سریلانکا سره د لوبې په اړه یې وویل: هغه څه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتوو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپښین په 2 پیلېږي. قذافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همې باونډری نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې دی. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 15 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلې. له هغې ډلې ورو توپ اچوونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلاديش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
آزادي رادیو. زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. په کندوز کې د خار اوسیدونکو د خارو خزلو لزیاتې دوه شکایت کوي او وایي چې خاروالی هر کال له دکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو میلیونونه افغانۍ عواید او مالیه ټولوي، خو د خار د پاکوالي لپاره کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندوز ښار د کابل په خوانی هډه ده چې خلوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجه الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغه ګڼه ګوڼې سیمه کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده، بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل،
دا د منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي،
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ یا دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات د غذای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې د غذای نه جیک شي، یا مثلا داسې یو شی ورته کیښودل شي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي، د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هیوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیات است، یک نوع بوی ګند است که به افزایش نمی بوی و
په ښار کې هر خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسې سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلې نشي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډیره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کیدلو له امله خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبی انس ازادۍ راډیو ته وویل،
دلته په کندوز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو داسې یو یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به سونه ته ورسیږي. نو ټولو د کندوز ولسونو نه مهیره دا ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کومه ستونزې او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص شي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندوز ښار کابو نوي کاله مخکې د څلوېښت زره نفرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندوزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه، دا هغه لاملونه دي چې له امله یې په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو پر ازادي راډیو ویب پاڼه سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورنه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او د غرس انستاګرام، ټلګرام او ټویټر چینلونو کې هم موندلی او لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر وړاندې راځو دې ته چې د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیم او بې سرپرست ماشومان لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوه ویا د بې وزلو کورنیو غړي دي. دا مدرسه د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په شګي سیمه کې فعالیت کوي. تفصیل زموږ د خبريال روح الله انوري په راپور کې اورو.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرست ماشومانو غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوختي. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: شپېته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور پلار لري، خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي، په بچو د درس ویلو وس نه لري. هغه هم دلته داخل دي او زده کړی کوي. موږ د ماشومان ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچا، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزی وای دغه ماشومان ته د لوب او ساتيري اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې خوختي چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوه ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ وسیدون کې دی وای:
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تیرو، درسونه وایو. څه د بدخشان، څه د لغمان، څه د کونړ، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسې د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګي پسیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړه کړي، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې تر سره کړې وي. شاهی کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنگونو لډیرو کورنیو د سر او ګټي وټي سړی اخستی، چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوی او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام. دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم بعد سلام. دلته په پراویلت د بکوول سوالی کې او به ډیره مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي، په ډیر چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید برموت توجه وسی، باید مخنیوي وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت می دی وبو وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزیر اور جو کرو نو کدا منو نو واس سامنے نو نو من غزیر اور صدا ہلا رہا ہے نو پیغام نہ شکی ادمن خان شنو رسواری کی سرت انتنا نس نہ دے سکا خالی چکی جا نو تو شرک سند وشتنا نہ شکی سند کرنے نو کی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړی، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الهم خوشحاله لره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوسو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دوويشت یولس څلورويشت دوسو یو
اوریدونکو کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او د غرض ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو لدې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې